سلام استړي مشه افغانستان کې د شپې نه بجی دي د خبري خبرونه ته مو فرید سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبال اختر کړی کوم په لې په خبرونه کو لا بازار شریف څخه د ترلاسه شو راپورونه مخینه مخام د وخت د دغه خار په منهکی کې د 14 غږوري دل شوې دي یوه استیمیزي سرچینې د نوم خود له فشار تازه دی راډیو ته ویل 14 د کار ته صلح پاسیم کې په یوې امنیتی حوزه کې شوې ده سرچینې زیاته کړې په چودنه کې یو شمیر کسان ټپیان شوي هم دي بلخوا یو شمیر سیمه ییز رسنۍ و د 2014 خبر ورکړې دي تر اوسه د بلخ ولایت سیمه ییز طالب چارواکو د 14 د سرنګوالي او لقبلې د احتمالي مرګ شوب لپاره سندي ویلي پارسنیو کې د خبرو شو تصویرونو پر بنسټ د خاورو او توپان د خاورو او با توپان په هرات کې په زلزله ځپلو سیمو کې راغلې دي د افغانستان څخه کورنیو رسنۍ و نن د دغه توپان او همدارنګه باد ځینی ویډیوګانې او تصویرونه په ټولنیزو رسنیو کې خپرې کړي وو د بادونه او توپان په داسې حال کې دی چې په دې ولایت کې په زرګونه زلزله ځپلې تر خیمولاندې ژوند کوي په هرات کې پاروستي او په لپسې زلزلو کې په زرګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي او په زرګونه نور بې کوره شوي دي د انډیکس آن سنسرشپ سازمان یو جایزه د متی الله ویسا په مشرۍ د قلم لارې ټولنې ته د هغوی د ضرورتیا په پار ورکړل شوه د سازمان پر نوته په خپل یک شبکې لیکلي د متی الله ویسا ورور اته الله ویسا د جایزه ترلاسه کړې ده وړاندې راغلي ښاغلی ویسا په افغانستان کې د فعالیت او د نجونو تعلیم ته د کمپاین په خاطر د مارچ میاشت رهیسې زندانې شوی دی د سازمان ویلي دي د قلم لارې ټولنې ضرورتیا الهام بخونکې ده د دې سازمان مرکز په لندن کې دی او د بیان د ازادۍ لپاره کمپاین کوي د بخښنې نړیوال سازمان په دې رسیو کې د طالبانو غوښتي و چې متی الله ویسا جوړیا پارسي او ندا پروانی د ښځو د حقونو فعالان او د پانتون استاد رسول پارسي بې له قید و شرطه آزاد کړي همدارنګه د سازمان د طالبانو له بنده د اصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خلاصون هرکلی هم کړی و د ملګرو ملتونو سرمنشي د خزې ترانګې ته د بشري مرستو د سمدستي رسولو غوښتنه کړې انتونی ګوترش نن په مصر کې له غزې سره د ګډې پولې د رفح په سرحدي دروازه کې د خبر پر مهال ویل په بشري مرستو بار لاري باید ډېرې ژر غزې ته ورسیږي ګوترش نن د مصر د سینا ټاپو وزمې پر لور د دې لپاره خوځېده چې د غزې د ترانګې کلابند خلکو ته د مرستو د رسولو په چاره کې مرسته وکړي خو معلومه نه ده چې په مصر کې د مرستو له ګودامونو څخه په بشري مرستو بار کاروان به څه د غزې په لور خوځيږي ګوتر شوېل ملګری ملتونه په فعال ډول د کړکېش لټولو اړخونو سره په تماس کې دي سو یقین ترلاسه کړئ چې د مرستو د رسولو لپاره لازم شرایط چمتو شي په نړیوال کې په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي د حماس او اسرائیلو د کړکېچ لټولو خکیل خو سره پراخت تماسونه روان دي سو د غزې ترانګې ته د مرستو د رسولو عملیات ژر تر ژره پیل شي د غزې د ترانګې 2.3 میلیونه وګړي ډیره برخه په بشري مرستو موته کیده او د پاکستان صدر اعظم انوار الحق کاکړ د چین په جینجیانګ ولایت کې د جمعې د لمانځه په دکولو سره د هغو څو اسلامي هیوادونو د مشرانو په ډله کې راغی چې له یوهور مسلمانانو سره د چین د حکومت له ناوړه چلند سره سره د هیواد ته سفر کوي چین تورن دی چې څه باندې 1 میلیون یوهور مسلمانان په کمپونو کې اچولې دي پاکستان چې په حکومتونو کې بیا بیا بدلونونه راځي د خپل مهم اقتصادي متحد او ګاونډي هیواد چین له خوا د یوهور اقلیت د زندني کولو په اړه د بشري حقونو د ډلو له خوا ورکړل شو شواهد نه مني کاکړ دی ویلارې یو کمربند لوی پروژې په اړه باندې سرمشتي زګې د ګډون لپاره چین ته تللې دي تخغلی کاکړ د دفتر له خوا په خبرې شوی بیان کې په چین کې د بشري سرغړونو یادونه نه ده شوې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په ګډون د افغانستان لګوندوی یو هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو ته د دوی خاورې ته د نوتو اجازه ورکړي د دې وزارت ویان چې میتو میلر د پنځم په ورس په واشنگټن کې په خبري ناسته کې زیاته کړه چې دغه هیوادونه باید له کډوالو سره د نړیوالو قوانین له مخې چلند وکړي د په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت له لوري د څه باندې 1.5 میلیون غیر قانوني افغان کډوالو د استول دی وی میشته ضربل اجل لپاره رسیدو ته نږدې شوی دی
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت له لوري د څه باندې 1.5 میلیون غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو د یو میاشتني ضرب الاجل پای ته اوازه لس ورځې پاتې دي او د ایران حکومت هم یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې غیر قانوني افغان کډوال باید له دې هېواده وایستل شي د امریکا متحده ایالات افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو ته د دوی خاورې ته د ننوتو اجازه ورکړي. د دې وزارت ویاند میتیو میلر د پنجشنبې په ورځ ناوخته په واشنګټن کې په یوه خبري ناسته کې د پاکستان په ګډون د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې له کډوالو سره د نړیوالو قوانینو له مخې چلند وکړي او بشري خدمتونه ورته وړاندې کړي. ښاغلي میلر زیاته کړه،
موږ د پاکستان په ګډون د افغانستان ګاونډي هیوادونه هڅوو چې هغو افغانانو ته چې د نړیوال ملاتړ په لټه کې دي د ننوتو اجازه ورکړي او د بشري مرستو د وړاندې کولو لپاره نړیوال بشري سازمانونه لکه آی او ایم او یو این ایچ سی آر سره همغږي وکړي.
خو هغه افغانان چې د امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي او پناه غوښتونکو هیوادونو په ځانګړي ډول امریکا ته د خپلو کیسونو د پایلې په تمه دي، له پاکستان او ایران څخه د کډوالو د ایستلو موضوع اندېښمن کړي. د ښځو د حقونو فعاله فاطمه اعتمادي چې دا مهال په پاکستان کې اوسېږي وایي چې پاکستان به د ګواښ سره مخ افغانانو په شړلو هغوی له جدي امنیتي ستونزو سره مخ کړي.
خیلی کسایی بوده که در افغانستان خانه
در افغانستان که دیرهی دست کسان و چه کور خجوان سهولت و هر چه درلوده، خود دیل پاره چه خوندی ویده تار شول چه خپل کور بریگدی و پاکستان تراشی. که پاکستان مو گو باسی در روخان خبره ده چه در جوان در مرک ترمنز رازو دا چه در پول حق و بجواندی و کنه او زمو برخلیک بچه بی مگ نپوهیگو.
مرده از اینده این یک چیزی نامعلوم است بر ما.
پیران کې مشت افغان کډوال هم په دغه هیواد کې له خپل ناوړه وضعیت څخه شکایت کوي او وایي په زلونه یې هڅه کړې چې په دغه هیواد کې د خپلو ویزو موده وغځوي خو بریالي شوي نه دي. یوه کډواله چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې هم ورته هېڅ پاملرنه نه کوي.
سازمان ملل در ایران هیچ گونه خدمات
په ایران کې د ملګرو ملتونو سازمانونو افغانانو ته هیڅ ډول حقوقي اقتصادي او مالي خدمتونه نه دی وړاندې کړي. هغه کسان چې ملګرو ملتونو ته مراجعه کوي یا رد کیږي یا داسې شمیرې ورکول کیږي چې هیڅ ځواب نه ورکوي، د کډوالو ستونزو ته رسیدنه نه کیږي.
مشکلات مهاجرین از طرف سازمان ملل هم هیڅ رسیدگی نمیشه.
د کډوالۍ نړیوالو سازمانونو تر دې مخکې د افغان کډوالو له کوربه هیوادونو په تیره بیا د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي وو چې دغه کډوال ونباسي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا اعلان وکړ چې غیر قانوني افغان کډوال دې له هیواده ووځي. تر دې مخکې د پاکستان حکومت اعلان کړی و چې د روان کال د نومبر تر لومړۍ نیټې باید تر 1.1 میلیونه زیات غیر قانوني افغان کډوال له دغه هیواده ووځي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو له امله او خپل د مقصد هیوادونو ته د تلو لپاره د ایران او پاکستان په ګډون دریمو هیوادونو ته کډوال شول چې هلته تر د ایستلو له ګواښ سره مخ او اندا چې د دې هیوادونو لخوا بندیان شول. دا مهال هم سلګونه افغانان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه. لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه وایي افغانستان په اقلیمي بدلونونو کې تر ټولو لږه ونډه لري خو تر ټولو له زیات ګواښ سره مخامخ دی. یو نامه د اقلیم د اونۍ په مناسبت په یو بیان کې چې تېر ورځ خپور شوی ویلي چې افغانستان دا مهال د اوبو او هوا د ناڅاپي بدلون په تېره بیا د سیلابونو، وچکالۍ او د شګو او طوفان له لړۍ او جدي وضعیت څخه تیریږي. یو نامه ویلي چې کارپوهانو، سیاستوالو او ساینسپوهانو د دې اونۍ په پیل کې په کابل کې د یو کانفرنس په ترڅ کې په افغانستان کې د اقلیم د ناورین د مخنیوي لپاره د همغږو هڅو پر بیړنۍ اړتیا ټینګار وکړ. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما وایي سره له دې چې افغانستان د ګلخانۍ ګازونو په تولید کې 0.1% ونډه لري خو دغه هیواد د اقلیمي بدلون له امله له سختو ګواښونو سره مخ دی. یوناما په یو بیان کې چې تېره ورځ ناوخته یې په خپله ویبپاڼه خپور کړې ویلي چې اوس مهال افغانستان د هغو اتو ډیرو زیانمنونکو هیوادونو له ډلې دی چې د اقلیمي بدلون د اغیزو پر وړاندې تر ټولو لږ چمتووالی لري. یوناما ټینګار کړی چې د تیرو څلورو لسیزو جګړو د ټولنیزو او اقتصادي وضعیت ترنګلتیا، د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر د ډیرېدو او د اقلیمي بدلون د زیانونو له امله په افغانستان کې بشري بحران زیات شوی. یوناما ویلی چې کارپوهانو، سیاستوالو او د ساينس پوهانو د دې ونې په پایل کې په کابل کې د یو کانفرنس په ترڅ کې په افغانستان کې د اقلیم د نورین د مخنیوي لپاره د همغږو هڅو پر بیړنۍ اړتیا ټینګار وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ د راپور پر بنسټ د اقلیم د بدلون د نړیوالې ونې په ترڅ کې د خبرو اترو دغه لړۍ د بامیان، هرات، ننګرهار او کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ترسره شوې. یوناما خبرداری ورکوي چې ښځې او ماشومان په اقلیمي بدلون سره د رامنځته شویو ګواښونو له امله تر ټولو لوی زیان زغمي او د زیانونو دغه زیاتوالی د دوی پر جسمي او رواني روغتیا اغیز کوي. یوناما وایي د اقلیمي بدلون د زیانونو له امله افغانان له بې ساري وچکالۍ، د اوبو له کمښت، سختو سیلابونو، دوړو او طوفانونو، د ځمکې تودوخې او د خوراکي توکو له سخت کمښت سره لاس او ګریوان دي. یو شمیر افغان بزګران هم وایي په وروستیو کلونو کې سختې وچکالۍ ځپلي او ګڼ زیانونه ورته رسیدلي دي. د بغلان د پولي خمري ولسوالۍ یو اوسیدونکي ظاهر خان احمدزي ازادي راډیو ته وویل
وریحانه وخت اندي سری پول خلک د مسلمانانو راغلي در بدر ګرځي، مزدوري نه ورته پیدا کیږي، دا دی وچکالۍ لا اثر نه کنه، وچکالۍ نه وای او باران وای نو دا خلک به ودرالده، په خپل وطن کې به چنګا او خپل روزګار به کاو، مخلوق تباہ او برباد ده. سکاله مې پنده جرم ده که پالیس کرلای و درې درمه ته اخیستی، دسه مخلوق در بدر ده.
د مزار شریف د بلخ ولسوالۍ یو بل بزګر ګل رحمان هم ورته خبره وکړه، ویل چې په وروستیو کلونو کې د بارانونو د کمښت له امله په للمو کې هیڅ ډول فصل نه کیږي.
للمې ولسوالۍ د خلک در بدر دي، کتر لوو ته راکستل د لوونه کې غنم لوونه مکړه دي، نیالونه مکړه وو، بس صفا سره شول نیالونه کې او خلک پازونه وکړل، ښه پازونه سو، ښه شنه سو، ښه سو، خټکی چې په تور راغله پاک پازونه ولوېده، خلک وایي کوټ پیسې هم پوره نه کړلې، مزدور څپس یې پل نو پل دا پرېده، هر شول له خره بلافسی ده، باج 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 شول وو سوله هم خراب سوله.
افغانستان په روسي کلونو کې لسختي وچکالۍ او سیلابونو لګواخ سره مخ دي چې لاملې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه هم اوختي. یوناما ویلي چې د هیواد تیر کال د وچکالۍ لاړخه د تیرو دیرشو کلونو په پرتله تر ټولو بد کال تیر کړ. د رواني میزان میاشتې په دوهمه د سره صلیب نړیوالې کمیټې په یو بیان کې وویل چې د اقلیم د بدلون لامله په افغانستان کې پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی ستونزمن شوی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا بیا د تیرې زمري میاشتې په پیل کې ویلي و چې د افغانستان له 34 ولایتونو څخه 25 د وچکالۍ له سختو ګواښونو سره مخ دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19:25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره وایي د طالبانو محدودونکي تعلیمي تګلارې د دې لامل شوي دي چې په دې هېواد کې د زده کړو کیفیت او په هره کچه زده کړو ته لاسرسی کم شي. دا راپور درته لرو. د دې راپور د تر خپرېدو وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم مهیروي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي طالبان د ټولو افغانانو لپاره د باکیفیت زده کړو د تضمین په برخه کې په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي دي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش جان سوبکو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دې هېواد د پوهنې د سکتور د وضعیت په اړه د یوې نوې ارزونې په راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو ویلي چې د طالبانو محدودوونکې تعلیمي تګلارې د 2021 کال له اګست څخه تر اوسه د افغان نجونو او میرمنو د اغیزمنولو سربیره په دې هېواد کې د زده کړو د کیفیت او په هره کچه زده کړو ته د لاسرسي د کموالي لامل شوی، خو د طالبانو حکومت تل ورته دا ویرات او بې بنسټۍ بللي دي. د سیګار په وینا لګول شوي محدودیتونه او جنسیتي توپیر د ښوونکو د کمښت لامل شوی او د ښځینه ښوونکو رول یې هم کم کړی دی. پاتې ښوونکي معاش نه اخلي او یا هم د معاش له کمښت سره مخ دي. په همدې حال کې د کابل ښار د یوه ښوونځي مسؤول له جنۍ غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه ښوونکو شمیر او د ښوونکو معاشونه کم شوي او د ګمارلو لپاره رقابتي ازموینې هم له منځه تللي دي.
یوه بله ستونزه دا ده چې د ښځینه ښوونکو شمیر کم شوی، معاشونه په وخت راځي خو د پخوا په پرتله کم شوي دي، او بل دا چې رقابتي ازموینې نشته. څوک چې واسطه ولري د یو حکم پر اساس د تعلیم او روزنې په برخه کې ټاکل کیږي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره وایي د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت زده کړو ته د ټولو وګړو د لاسرسي د محدودولو یو بل لامل دی. د دې راپور پر بنسټ کورنۍ اړ دي چې خپل ماشومان له ښوونځي څخه وباسي او کار ته یې واستوي، او یا هم د کور د لګښتونو د پوره کولو لپاره خپلې کم عمره لوڼې واده کړي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یوې زده کوونکې چې نوی غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له زده کړو بې برخې پاتې کېدو دوی له تیارې راتلونکي سره مخ کړي دي.
وقتی که یک دختر نتونه کلا چه و انجلی و نشکوله خپل و زدکرو تا دوام ورکری، طولنه لناکامه بیوزلی او تباهی سرمخ کیگید. لغا وقتا چه خوانزی ترل شوی دیر انجون اغیزمنی شوی او خپل انگیزه لاسور کری، زکا چه خوانزی ترل شوی او مونگ نشکوله پر مختب وکرو او خپل و زدکرو تا دوام ورک.
دا افغانستان دا بیارغوانه لپاره دا امریکا دا زنگری سرمفتش اداره هم ادا کرده چه دا طالبان حکومت پا خوانزیو که دینی مزامین د ساینسی مزامینو پر ځای ځای په ځای کړی دي. یا د ادارې دا هم موندلی چې طالبان د متحده ایالاتو لخوا تمویل شوي روزنیزو پروګرامونو څخه ګټه پورته کوي، او د سیګار په ټوکو د نامناسبو میتودونو له لارې د تمویلوونکو د تمویل شوي روزنې مرستې ترلاسه کوي. د بېلګې په توګه ویل کېږي چې طالبان له هغو افغان ښوونکو او زده کوونکو پیسې اخلي چې له نړیوالو نقدي مرستې ترلاسه کوي، او یا هم د نادولتي سازمانونو د مرستو د ویش په بهیر کې نفوذ کړی دی. د سیګار د راپور له مخې د 2020 کال اګست میاشتې راهیسې د افغانستان د پوهنې سکتور سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د دغه هیواد د نړیوالې پراختیا ادارې USAID لخوا د شپږو پروګرامونو له لارې د څه باندې 150 میلیون ډالرو په ارزښت مرسته شوې ده. ومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو. حدودي د ویان مرستیال بلال کریمي د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. حدودي حکومت تر دې مخکې ورته ادا ویرت کړې او بې بنسټه یې بللې دي. د یادونې ده چې په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري، او د طالبانو حکومت لخوا د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ تړل شوي دي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې زلزلې د هرات یو شمیر لرغونې آبدې زیانمنې کړي.
زما ګرانه هرات لوېدلې دی، لپرې جیبه دارو هم د تسکین دی.
د پروین ملال د شعر نوی کتاب چاپ شو، له دې سره شغېدلی یم.
زه د خپل ذهن باندې ډېره تکیه کوم.
د ځوانو لیکوالو یوې ډلې د ماشومانو لپاره 40 کتابونه چاپ ته چمتو کړي.
مو هڅه کړې په دې کیسه کې ماشومانو ته ووایم چې
ډار له منځه لاړ شي او ماشومان د لوبو شان.
د دې کیسې د ژباړې موخه ماشومان او کورنۍ ته مثبت پیغام
دی. او د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ مو د پکتیا په یوې لرې پرتې سیمې کې دا انځورونه او خطاطۍ یو نندارتون ته ورولو.
په دې سیمه کې داسې نندارتون مخکې نه و جوړ شوی، ځکه چې زموږ دغه ټولنه چې دا یو کلیوالي سیمه ده.
په هرات کې وروستیو زلزلو یو شمېر تاریخي آبدې زیانمنې کړې دي. فرانس پریس اژانس په یو ویډیویي راپور کې د هرات د لرغوني جومات یو مناره ښکاره کوي چې درزونه پکې پیدا شوي دي. په دې ولایت کې نږدې 870 تاریخي آبدې ثبت دي. د افغانستان په شمال لویدیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د طالبانو له لوري د عالي کمیسون ویاند او غړي احمد الله متقی د هرات د زیانمن شویو آبدو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د هرات جامع مسجد یادولی چې شش که خراب شوی ده، او همدار از دینی تایلونه چې تاریخي تایلونه و هغه غورځېدلې دي. همدغه رقم د دې دغه منارې چې دي هغه زیانمنې شوي دي، خطاره یې لیدل ده. د دغه رقم تاسو ته معلومی کی پنج مینار مشهور دی هرات دغه کی یو منار تقریبا 2 متر نړیدلې ده قلعه اختیار الدین چې په ارګ باندې مشهور ده غوی هم ځان لیدلې ده او دغه رقم دی هرات په زاړه ښار کې تاریخي کورونه یا تاریخي مقامات یو هم ځان لیدلې ده نو
د هرات په وروستیو زلزلو کې د 1.5 کسانو مړینه تایید شوې ده او شاوخوا 2000 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې مشر دانیال اندرسن روانه اونۍ دوشنبې وویل چې تر 340,000 ډېر افغانان په مستقیم ډول د هرات د زلزلې له امله اخیستمن شوي دي. د شاغلی دانیال په وینا د دغو زلزلو ځپلو لپاره د شپږو میاشتو په ترڅ کې د مرستې لپاره 93 میلیونه او 6 لکه ډالرو ته اړتیا شته. دې زلزلو 3300 کورونه یو مخ له خاورو سره خاورې کړي دي. مخکې تر دې چې په روزګان کې د کافر کلا د سیمې د غصب شویو مځکو په اړه معلومات ترسره شریک کړم، د هرات په غم کې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر لرو. دا شعر له دوی څخه اورو.
زما گرانا هراتا دژوند لدنگ وننا راحکتا آویزان یه زما گرانا هراتا لکپری گوڑی پران یه دمنی دسپگمی غنده غم جنو پریشان یه دسپینو سپینو اوخ کو او د سرو وینو داستان یې. انګور دې د میزان هم لکه اوخ کې نمکین دی، سلګې دې سهارونه ماخامونه دې غمګین دی، پښې یبلې په ازغو کې را روانه همه درد یې، لوېدلې دې لپری جیبا دارو هم د تسکین دی، پیالا ماتا د شنو چایو سره د زعفران یې، د ژوند له دنګې ونې نه راښکته آویزان یې، زما ګرانه هراتا لکه پرې ګوډي پران یې، د منی د سپوږمۍ غوندې غمجنو پریشان یې، د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې. نعره ناڅاپي وشوه چې هرات په وینو سرو دی، کورونه کوڅې کلي او جومات په وینو سرو دی، چې لولو یې په اوښکو مو لمده هره دعا شي، کتاب د عبدالله د مناجات پوینو سور دے، الہی تم مل سے ترحیم یے ترحمان یے، دشوند لدنگ وننا رخکت آویزان یے، زما گران ہراتا لکا پری گوڑی پران یے، تمنی دسپگمی غندے غم جنو پریشان یے، اسپین اسپین اوخ کو او د سرو وینو داستان یې. د صبر له نرګسو له ګلابو مالامال شي، د کور شي پر هر ژلیا چې مسکا وکړې په حال شي، ولاړ لکه یتیم د غم غبار د پر مخ باندې، صفا له دې غبار د محبت شنه رومال شي، مسمون د تمدن می د وطن ته عنوان یې، مسمون د تمدن می د وطن ته عنوان یې، د شوان د دنګ ونه نا راخته آویزان یې، زما ګران هراتا لکه پرې ګوډي پران یې، د منی د سپوږمۍ غوندې خمچنو پریشان یې،
د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې. هرات مو د وطن د هنري شیبو عکاس دی. هرات زمونږ د مور وطن و زړه ته نږدې لاس دی. هرات مو د وطن د هنري شیبو عکاس دی. هرات زمونږ د مور وطن و زړه ته نږدې لاس دی. خالقه پرستار یې شې اوس غاړې ته لوېدلی. خالقه پرستار یې شې اوس غاړې ته لوېدلی. لیدلی مو ډیر ډیر په دعاګانو درته پاس دی. بس تا ته مو اسره ده ته مو مینه او جانان یې. بس تا ته مو اسره ده ته مو مینه او جانان یې. د ژوند له دنګې ونې نه راښکته اویزان یې. زما ګرانه هراته لکه پرې ګوډي پران یې. د منی د سپوږمۍ غوندې غمجن او پریشان یې. د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې. د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې.
روزګان کې طالبان د کافر کلا سیمو د شاوخوا غصب شویو مځکو د بیرته ګرځېدو خبر ورکوي. کافر کلا د دې ولایت د مهرآباد په سیمه کې د ترینکوټ سیند ته څیرمه پرته ده. د دې کلا یو کمال دا دی چې د 200 مترو په اوږدوالي یو تونل ترې وتلی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د تراکتور د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کښې د کافر کلا په نوم د هغې تاریخي ابدي پر شاوخوا نښې جوړوي چې دغلته د ځایي خلکو لخوا غصب شوي. اوس تازه طالب مسؤلینو د یوې کمیټې په مرسته دغلته د غصب سوو مځکو او تاریخي اثارو د خلاصون دا ډول لړۍ پیل کړې ده. د اروزګان د اطلاعات او کلتور په ریاست کې د فرهنګ د ګرځند امیر مولوي شرف الدین سجاد وویله چې دوی پلان لري دغه تاریخي ابدي او تاریخي سیمې وهم رغوي.
کافر کلا چې کومه ساحه ده کوم حدود یې وه هغه د خلکو سیمه ییزو کسانانو د خواسته غصب شوې وه. کله سه مثلا په ججریان کې را روانو نن مو دغه ته لاس په کار شولو چې دا وسایل تاسې وینئ چې دلته مو راوستلي دي.
کافر کلا د اروزګان مرکز ترینکوټ ښار اړوند ختیز لوري ته په 15 کیلومترۍ کې د مهرآباد په نوم سیمه کې موقعیت لري چې سلګونه کلونو تاریخي اقدامات لري. خو کافر کلا ولې کافر کلا ده؟ په دې اړه مو فرهنګ پال او ځوان راز محمد زمیر پوښتلی دی.
دا د انګریزانو په وخت کې د هغوی نظامي بیس و چې د انګریزانو هغه نظامي کسان دلته پکښې اوسېدل. نو د هغه دوی دلته د خپل ځان د ساتنې لپاره دلته بعضې برجونه هم جوړ کړي دي چې یو برج یې دغه دی پر دغه طرف ته، یو برج هغه طرف ته دی، یو برج هغه طرف ته دی. د دې کلا په سر کې یو تونل دی چې هغه تونل تقریبا 200 متره اوږدوالی لري. دغه تونل څخه به دوی د دغه نظامي بیس لپاره د دغه ترینکوټ سیند چې د کافر کلا په څنګ کې تیر شوی دی د دغه د اوبو څخه به دوی هغه اکمالات کوله، د خپلو اوبو اکمالات به دوی د تونل له لارې.
له دې ټولو سره سره دغه راز فرهنګ پالانو غوښتنه وکړه چې د تاریخي اثارو د قاچاق برخې ته هم توجه زیاته سي. دوی وایي اوس مهال د دغه هیواد څخه ګڼ شمېر تاریخي اثار نورو هیوادونو ته قاچاق کېږي. فرهنګ پال رحمت الله حلیمی وایي
په عام توګه باندې تاریخي اثار قاچاق کېږي، په عامه توګه باندې. دا اوس د خلکو دپاره یو کسب ګرځېدلی دا قاچاق. د دې نه د خپل نه پخه برابروي، باید د دې مخنیوی وشي. زما خپله د دولت څخه غوښتنه دا ده چې دا زموږ د پاتې نسل دپاره، د پاتې نسل د بقا دپاره باید دا وساتل شي.
د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو پر اساس د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې شاوخوا 2 تاریخي او بستاني ساحې شتون لري چې ګڼې یې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال تخریب سوي دي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو .com کې له آزادي رادیو
وړانګې وړانګې مې باهو شیری ټولګه تازه چاپ شوه. دا د پروین ملال د شعرونو مجموعه ده. مخکې تر دې چې د دې کتاب او د شعر په اړه داخلي ملال نظر تر سره شریک کړم، د افغان ځوانانو له یوې هڅې مو خبروم. آنلاین ټیم ورک د یو شمیر ځوانو افغان لیکوالو ګروپ دی چې د ماشومانو لپاره کتابونه تالیف کړي دي او له بهرنیو ژبو څخه یې هم یو شمیر آثار ژباړلي دي. دې ډلې چې لس پکې ښځینه او لس پکې نارینه لیکوال دي، شاوخوا شل کتابونه چاپ ته چمتو کړي دي. د دې ټیم ورک یو غړي عبدالوهاب مومند د دې کتابونو په اړه آزادي راډیو مجلې پروګرام ته وویل.
کیسې مو لیکلې دي، همدارنګه د همدې ټیم ورک د غړو لارې مو د مختلفو ژبو څخه د مختلفو هیوادونو د بیلابیل هیوادونو له ژبو څخه لکه نارفیشي، هندي، انګلیسي، چینایي، روسي او جرمني، همدارنګه نورو ژبو څخه بهترین کیسې افغان ماشومان ته ژباړلې دي.
د ډلې د یو شمېر کتابونو نمونه آنلاین شریک کړي دي چې په دغو کې یو د قضاوت په نوم دی، بل ژمنه نومېشي، دریم دوه ډاکټران، بل شامار او هوشیار هلک نومېشي، او د شوخ مژک په نوم هم یو کتاب شته. د ګیم په نوم کیسه د افغان لیکوالو د آنلاین ټیم ورک غړي کیسه لیکوالې لیمی ودان لیکلې ده. دا وای چې دا کیسه د هغو ماشومانو لپاره ده چې عمرونه د وو او نهو کلونو ترمنځ وي. دا د دې کیسې په اړه ازادي راډیو مجلې ته د واتساپ له لارې پرالیشلی پیغام کې وای.
په دې وختونو کې موبایلي او نورو ګیمونو ته د ماشومانو تمایل ډیر وینو چې دا ناسمې اغیزې لرلی شي. ما هڅه کړې په دې کیسه کې ماشومانو ته وایم چې ډیر ګیم کول کومې ستونزې ورته لرلی شي.
د همدې ګیم د کیسې یو برخه بل اخلي ودان څخه وایم.
اتل پلاستر گی مخلی پلار پسی انگر تا ووت. پلار جانا خیر دی، موبایل دی مادر سر اولا، زی گیم پکی کوم. پلار یا اتل تا وک اتل. اتل بچو موبایل پریک دا، درس دی وایا، باید سر لعوسا امتحان تا تایاری شروع کلی. اتل پا جراشو، نه نه پلارا، زی گیم کوم. دی اتل جرا نور هم پا زورشوا. موری ورغلا ارتوی ویل، اتل زویا هر د څومره خپلی د کیسو کتابونه درته راوړي، هله زویا راشه دا ولوله. د اتل غږ نور هم لوړ شو، نه لولم، گیم کوم.
په هغو کیسو کې چې د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک چمتو کړی دی، یوه هم ماریا نیازی لیکلې ده. د دې کیسه د هوا او شمس په نوم ده. د دې اثر په اړه به نور لاغلي نیازی څخه واورو.
تر ډیره ما دلته کوښښ کړی دی چې د افغان ماشومانو لپاره هغه ننګونه چې د هغه ډار چې دوی دپاره دی، د کودکستان یا وړکتون تللو لپاره تر ډیره کوښښ وکړم چې یو دغه ویره له دوی څخه لرې شي او په ډاډه زړه وکولی شي چې دوی وړکتون ته لاړ شي. داسې ډیری ماشومان دي چې پاتللو کې اوال ته بلدیدو د پاره دوی ته ډیره سخت کار دی. خو دلته غواړم چې ډار لمنځه لاړ شي او ماشومان د لوبو شایانو سره یعنی ډیر علاقه لري او دغه معرفي کوم چې وړکتون کې چې تاسو ځئ ماشومان هلته نور ملګري پیدا کولی شي، نور دوستان پیدا کولی شي، د لوبو شایان دي هلته. نو باید تاسو هغه پایل په ژړا نه وي، باید په ډیر خوشحالۍ وي، په علاقه مندۍ وي. او د دې ترڅنګ تاسو باید ماشومان لپاره یو انګیزه ده چې دوی باید کله چې له کوره ووسي نو څنګه باید وکولی شي چې دوی باید خپل نوم یې زده وي او د پلار نوم یې زده وي او دغه کومه لاره چې که څه هم ډېری ماشومانو ته دغه شاید لږ ستونزمن وي، خو ډېری ماشومان شته چې هغوی ته دغه تګ راتګ او د سیمې ځای ډېر په اسانه سره زده کیږي. نو هدف دا دی چې د دوی دغه هغه کوم لارې باندې چې زی تر وړکتون او د وړکتون نه تر کوره پورې دغه لارې ځایونه دی بلد وسیږي، پام ورته وکړي، تر څو خدای مکړه دوی که کومه ورځ یا ورکیږي په لاره کې یا کوم بله ستونزه رامنځته کیږي، حداقل دوی وکولی شي چې کله دوی کزاکستان کې پاتې کیدی د مسیر تای کړی تر کوره پورې د یبل چا په واسطه باندې لارښوونه باندې دی ځان تر کوره ورسوي.
د هوا او شمس د کیسې یو برخه هم اخلي نیازی را سره شریکوي.
سلام، زه هوایم. ماشوم غلی ور وکتل. هوا وویل چې خیر ده مشاړه، وګوره
زه هم دلته یم او سهار می پلار را څخه لاړ. ته مه ژړه، دلته ښه ځای دی، ډیر څه به زده کړو. زما مورجانه همیشه وایي چې په وړکتون یا کودکستان کې ښه د لوبو شیان شته او دلته ډیر ملګري هم پیدا کولی شو. هوا له لږ وروسته بیا له ماشوم
د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک په شپړل شوي کیسو کې یوه د لیکوالې شیبې ګهیز ده. د دې کیسه له انګلیسي ترجمه کړې ده. دا کیسه کورنۍ دنده نومیږي چې د ژباړونکي په وینا له اتو تر لسو کلونو پورې ماشومانو ته مناسبه ده.
کورنۍ دنده د هغه کوچنی ماشوم کیسه ده چې نه غواړي خپله کورنۍ دنده ترسره کړي. لامل یې هم دا نه ده چې تنبل ده یا په درس نه پوهیږي، بس د دې کار تر شا لاملونه لري او د ښوونکي لخوا هم دې ستونزې ته حل لارې پیدا کیږي. د دې کیسې د ژباړې موخه ماشومانو او کورنۍ ته مثبت پیغام لېږدول دی. ماشومان ته مثبت پیغام دا دی چې جرأت ولري، سو د خپل ستونزو په حق لدی له کورنۍ او ښوونکو سره خبرې وکړي. او کورنۍ ته مثبت پیغام دا دی چې کله ماشوم زده کړو او کورنۍ دند سره لیوالتیا نه درلوده نو فشار پرې مه راوړئ، بلکې پوښتنې ترې وکړئ او ستونزې درک کړئ.
د همدې کورنۍ دندې د کیسې یوه برخه به له آغلې ګهیز څخه واورو.
جمال وایي، ښوونکي ځینې نیمه ورځ په ښوونځي کې یم او نیمه ورځ نور هم. تاسو له ما غواړئ چې کورنۍ دنده ترسره کړم؟ زه هم وخت تیرول ته اړتیا لرم. غواړم له خپلې مور سره د کور په کارونو کې مرسته وکړم او له خپلې خور سره لوبې وکړم. کله ناکله خو مې دومره کورنۍ دنده ډیره شي چې له نورو ملګرو کاپي کړم او بلبل ورځې درس هم رانه پاتې وي. کله خو درسونو کې بیخي ګډوډ شم. د جمال ښوونکي یوه شیبه فکر وکړ او بیا د جمال له مور څخه بخښنه وغوښته. ویل یې، ما هیڅکله دومره خبرو ته پام نه وکړی. جمال خو ټوکو ته اشاره وکړه.
په دې چمتو شوي کتابونو کې چې تر اوسه یې شمېر شلو ته رسېږي، له کیسو پرته ماشومانو ته معلوماتي آثار هم شته. په دې اړه ښاغلی مومند وایي،
لکه د سمندر اړوند معلومات، د سپوږمۍ اړوند معلومات، د سلزلې اړوند معلومات، د سیلابونو اړوند معلومات هم د ماشومانو د ذهني سطحې سره برابر راغونډ کړي دي او دغه پکیج به موږ ډیر ژر به خپرو.
د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک غړي نیت لري چې دا کتابونه د نومبر تر شلمې نیټې چې د ماشومانو له نړیوالې ورځې سره سمون خوري چاپ کړي. ښاغلی مومند ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دې کتابونو د چاپ لپاره له خلکو مرسته سره غونډوي او چې هر څومره مرسته دوی ترلاسه کړه، هماغومره چمتو شوي کتابونه به چاپ ته وسپاري.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
وړانګې وړانګې مې په هوښی د ټولګه په کندهار کې صداقت خبرندوی ټولنې تازه چاپ کړی ده. د پیژندل شوی شاعر پروین ملال د دې کتاب سریزه کره کتونکې احسان الله درمل لیکلې ده. ښاغلی درمل لیکي چې د اغلی ملال له یو نیم غزل او یا له یو نیم بیت څخه پرته چې د متکلم د جنس په اړه لوستونکی درک نشي کولی، نور ټوله شاعري واضح ده چې د یوې مېرمنې احساس دی. په دې اړه مې له اغلی ملال څخه وضاحت وغوښت چې تاسو دغې برخې ته عملي توجه کړئ که په فطري ډول مو شعرونه هم داسې راخلي دي.
موږ ټوله موږ تاسې ټولو چې د ادبیاتو سره چې مینه لرو موږ شعرونه لولو. اته ډاکټر برمل کاروان هغه ته مې اشاره کړې ده. یقین وکړئ چې ما په دا څو کاله کې د ننګیال صاحب خدای دې وبخښي او د کاروان صاحب شعرونه د لوستې په هر صورت، نو زه هغه تصویرونه باندې زه هیڅ نه کوم. یعنی خپل ذهن دې ته اماده کوم زه چې یو شی لیکم چې زه نه ولیکم. زه یو څو وایم چې زما خپل د زین هغه که ستاسو په یاد دي لوی پسرلی صاحب خدای تعالی دې وبخښي، هغوی زما په تبجن سپوږمۍ کتاب باندې چې هغه وړه هغه لیکلې وه، وړه سریزه چې لیکلې وه، حتی هغه کې یادونه کړې ده چې له دې هر څه خپل دي.
لکه څرنګه چې تاسو د درمل سره مقدمې ته اشاره وکړله، چې د نورو شاعرانو تاثیر طبیعي خبره ده. په یو برخه شاعران چې په یو زمان کې سره ژوند کوي، له یو بله مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر اخلي او دا یو اړخیز نه وي،
څوار خو یعنی په یغو باندې ممکن تاسو د شیر به برخه تاثیر کړی وي د یغو د شیر په تاسو باندې تاثیر وي خو دغه تاثیرات په لومړی شاعری کې ډیر وي دغه سند ورسره بیا انسان خپل لار پیدا کوي لکه یو ویاله چې چا استلی یو بیا او په هغه باندې روان وي
زه چې څنګه کما زه خپل پزین باندې هغه کوم یعنی هغه زما هغه چې دی خیال چې اخلم یا زه تخیل زه د خپل زین باندې ډیره تکیه کوم نو دا چې د بل چا تر هغه لاندې راځم هغه نو زه فکر کوم چې هغه به غیر ارادي
او طبیعي خبره ده یعنی دغه تاثیرات غیر ارادي و حتی ځینې ناقدان خو دا خبره کوي چې په یوه ژبه کې چې زاړه شعرونه ویل سوي دي مثلا د خوشحال بابا د شعر تاثیر په اوسني شعر هم شته یو نه یو ډول دغه سلسله داسې روانه وي په راتلونکو نسلونو به ستاسو د شعر تاثیرات وي حتی په اوسني شاعرانو کې دغه ځوانې نجونې سي د ښځو افغان آنلاین ادبي بهیر کې چې کومې ځوانانې شعرونه وایي شایي تاسو له شعرونه متاثره وي او دا خو یو طبیعي هغه ده اغلې ملال له لویه سره ستاسو د پخوانیو شعرونو او دا وړانګ وړانګ می بهو ترمنځ څه فرق د ستاسو په نظر
زما وړانګ وړانګ بهو خو ټول شعرونه دي په خوانیوم دي او سنیوم دي ما شاعری پیل کړې ده ما وقفه یې کړې ده ځینې وختونه راځه پاته سوي ده یو دلیل لري نو هغه کلونه کلونه راځه پاته سوي ده درې کال څلور کال راځه پاته سوي ده بیرته می هغه کړې دي پیل کړې دي باندې نو زما په نظر باندې زما شعرونه چې دي په دغه زمانی واټن کې چې یو څه هغه پکې راځي وقفه پکې راځي یو نوې هغه خپلې یو نوې لور خپلې دا زما نظر دی هغه چې بیا نور په څه ډول ورته ګوري هغه نو بېله خبره ده
دغه نوې لورې خپلې یعنی لدې وقفه ورسته طبي خبره ده چې د وقفه په خپل د نویو تجربو نویو مشاهدو زمانه ده او نوی شان څوک خپلې دغه تغییر ستاسو په باور شاور ده یو کنه یو څه تغییر ستاسو پکې
نه یو څه تغییر پکې کی مثلا بلکې په ټول دا اوسنی شاعر په څه تاسو ته یاد کوم دا لري کلنه درې کلنه او دا درې کلنه شاعری دي کې څو کاله وقفه را لازم ما یو ځوان خوړې کندهار کې و وجه څو نو زه بیا بیخي هغه سفله ما بیخي هر سره صفات سو تاسو ما خپل پلان ته چیر ویني کله زما شکر نه کې دي ځوانان هغه سوي دي کلی دي ما شت نه دي وسنه سم کولای یعنی تر دې هدف ما تاثیر کی چې زه څو کاله چپ سم بيخي نو دا درې کان کې ښکاره خبره ده چې سړی یو څه مشاهده د سړي انټیګریږي او بیا د جغرافیه تبدیله سوي ده هغه زما په نظر باندې هغه هوا چې ده هغه چې د جغرافیې هغه تبدیلي چې ده دا مشاهده چې ده نو دا به زه فکر کوم دا هم په شاعري باندې حتما به تاثیر ولري
یعنی یو څوک چې په افغانستان کې پسرلي ته شعر لیکي او هغه موسم تشریح لیکي نو په بریتانیا کې غالبا د خزان شایست په تاثیر کوي مثلا په افغانستان کې ډیره شاعري باران ته سوي ده خو ګمان کوم په بریتانیا کې بیا باران هغه خوان نه لري کنه
نه
اته بل ته پرموږ باندې بدلګي او په بریتانیا کې لمر ته خلک شعرونه لیکي څرنګه تاسو له دغه پلوه ستاسو په دې تیرو درې کلونو شعرونو کې د موسم تغیرات پکې محسوس دي که نه
ما په نظر خو محسوس دي نو هغه نو زه نه پوهېږم چې زه توانېدلې یم چې داسې یو هغه انځور یې وباسم چې هغه برچسته یي او که نه یي زما
یعنی د لمرینې ورځې ته مو شعر لیکلی دی په یا په کوم شعر کې مو اشاره کړې ده
اوس ما یو شعر دی لکه په نیمه شپه وي لمر ختلی د دې ځای نه د اروپایي ورځې مې په کښې کې انځور کړې ده ازاد شعر دی لکه په نیمه شپه وي لمر ختلی
دلته
د نجونې ویښتان مې یاد کړي دي دلته به ښوونځي نجونې دي تورې جامې اغوندي
یو
ورځ ما له یو تلویزیونه د هوا خبرونه اوریدل، نو بیا په دې منځني ختیځ باندې ورغې دا ویان دی نه وی وو، او وی ویل چې هلته هوا تر 40 سانتیګریډ تاوده وله، وایي دلته یو ډېر ښایسته لمرینه ورځ ده. ما ته خندا راغله، ملدی له دې ګرمي نه ده خبر. د تاسو په شاعري کې چې د بریتانیا یا د اروپا د لمر ساینه کوي او یا باران نسته، داسې په زړه کې نه دي در تېر شوي چې هغه کوم کسان چې په وطن کې دي هغوی شاعر ډېر درک نه کړي.
احساس کړی خو مې دا ډېر مې احساس کړی د داسې چې خو ما دلته باران ته داسې هغه نه دي ویلي، شعرونه نه دي ویلي ویلي باران. زه عموما د هغه سره نه یم جوړه، د سړو سره نه یم جوړه، وجود مې نه دی ورسره جوړ. نو باران ته هم زه فکر نه کوم، تصویرونه ډېر راغلي ځینې.
زما مطلب دا اوسی د بریتانیا په شاعری کې طبیعي خبره ده، څوک باران نستایی نو سوی نستایی شاید په افغانستان کې څوک په فکر کې سی ګوره د باران ستاینه نه کوي. ما مطلب دا بلې، ما هدف دا اوسی یعنی د د نوی چاپیریال تاثیر لکه لمر چې تاسو مخکې یاد کوسئ لمر مو ستایلی کنه، نو برعکس د باران غیبت په غربي شعرونو کې ستا په یو ډول، نو دغه تاثیر ستاسو شعر ته راغلی کنه؟
یو شیر مې داسې ویلي دی، سږ کال موسم بدل دی، سږ کال موسم لکه کم عمره کونده رشې بژریږي. د دې ځای دا هغه چې دی دا مې بیا د وطن د هغه سره نښلولی دی چې څه تېرېږم په وطن کې.
له درنې شاعرې آغلې ملال څخه مننه. اوس هم د دوی یو شعر د دوی په شخ.
ژوند زه دې پال یم، لولې مې کنه ستا ورستۍ مزل یم، لولې مې کنه زه د محسوسات روح زیم، د چمن ښکالو وژن یم، سنبل یم، لولې مې کنه څه د فلسفه د عشق، څه د زلیخا جنون، مصر یم، محل یم، لولې مې کنه نسته تنهایی نسته، دا دې تش ګمان د چا، زه د خیال محمل یم، لولې مې کنه وګوره را وګوره هر خوا کې زه یم، وګوره را وګوره هر خوا کې زه یم، زه در سره تل یم، لولې مې کنه ټوله حسن حسن یم، کیف د یو درد یم، څه کافر غزل یم، لولې مې کنه ژونده زتی پالیما لولی میکنه.
وړاندې په خبرونه کې تاسو د پکتیا یوې لرې پرتې سیمې ته ورغلو او هلته مو له یوه نندارتون خبرو، خو مخکې تر دې نندارې د هند یوې خبریالې څرګندونې چې له افغانستان سره مینه لري. پوشپا کوماری پال انډیا رادیو کې د پښتو ژبې وینده ده. له افغان او افغانستان سره د دې مینه څرنګه پیدا شوې؟ دې زما همکاري ملالۍ بشیر ته د دې پوښتنې ځواب ورکړی.
پس لبنده دی دا عزم، خوشحال د خاطر جسم، یا نیولی مخ مکې ته، یا له مغلو سره جسم. ځکه چې خوشحال خان په افغانستان په ټوله نړۍ کې ډېر لوی جنګیال او خپلواک شاعر هم. زه د راجستان څخه یم او اوس زه په جی این یو کې په ایم اے لنګوستک کې درس وایم. مخکې ما له جی این یو څخه له پښتو څانګې څخه ماستری فارغه یم. اوس په آکاشوانی آل انڈیا ریڈیو کے پختو سانگا کے کار کوم، او اس کوارڈم چے نور د شبو او د کلتورونو پاڑا ہم ډیر خ درس پختو زاکڑو کرلو قبلو وروستا دا علاقہ پیدا شوا چے د افغانستان د تاریخ کلتور د خلکو خزو او د هیواد په ټول ډول په ټول هیواد په اړه دا معلومات راټول کړم، ځکه چې موږ ټول پوهېږو د افغانستان کلتور او فولکلور ډېر لوی دی او ډېره خوندوره هم ده. د دې لپاره شاعري او لنډۍ هم ډېر خوښېږي. موږ استادان موږ ته یو کیسه ویلې وو چې یوازې د جنگ په وخت کې د یو خزا وو د دې نوم ملالۍ وو چې یو لنډۍ ویلې او لټولو ته دا احساس ورکوي چې د خپل هیواد لپاره موږ جنگ کوو او د خپل د برتانوي حکومتونو او له نورو څخه خپل هیواد بیا اخیستو. او د دې لپاره زه فکر کوم چې لنډۍ او د افغانستان د خپلواکۍ او موجودیت کې د ښځو رول ډېر مهم دی. افغانستان سره موږ د ډېر کلتوري اړیکې هم لرو، نه یوازې تاریخ بلکې کلتوري اړیکې هم لرو. د دې لپاره غواړم او هغه زموږ د سرحدي هیواد هم دی، د دې لپاره غواړم چې موږ باید حتماً همیشه دوست پاتې شو. زما لپاره افغانستان او هندوستان بل هیوادونه نه دي، مخکې موږ ټول یو هیواد یو ځای کې ژوند کاوه. او د دې لپاره یو سو ډېر خلک وو چې له افغانستان څخه هند ته راغلی. او ها، تاسو سم ویلې چې په هند کې د فلمونو کې هم کار کوي او ډېر پښتانه اداکاران هم دي چې په هندي فلمونو کې کار کوي او د کلتور ته وده ورکوي.
د پوشپا کوماری د دې خبرو ویډیو په ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو فیسبوک کې کتلی شئ. دا له خوشحال بابا څخه اخیستنه ده. ستر خوشحال وایي، یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو، یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو، په جهان کې نور نشوي. دا درې مینې د پکتیا په مرزکی ولسوالۍ کې د رسامۍ، خطاطۍ او کتابونو نندارتون جوړ شو. شاید دا لومړی ځل وي چې د دې ولایت په داسې لرې پرته سیمه کې د خلکو لپاره د داسې هنري نندارتون چارې تنظیمېږي او ګڼ خلک یې هم نندارې ته ورځي. د دې نندارتون په اړه نور له فریدې سیال څخه اورو.
دا نندارتون انځورګر محمد الله مسعود جوړ کړی و او دا سمسور په نوم د ده یو ملګري مرسته ورسره کړې ده. دا نندارتون چې تیره پنجشنبه د میرزکی ولسوالۍ په کړکین خوله کې جوړ شوی و، د میرزکی د ولسوالۍ د یو شمیر استوګنو تر څنګ د احمد خیلو له ولسوالۍ هم خلک ورغلي و. له احمد خیلو څخه د دغې نندارتون نندارې ته یو ورغلی وای چې په دې ویاړې چې په سیمه کې یې داسې یوه هڅه شوې ده.
په نندارتون کې ته داسې شیان راوړي دي کنه، رنګارنګ رسامۍ، خطاطۍ، کتابونه، او د داسې رسامۍ اچولې دي وطن په اړه کنه چې هر یوه رسامۍ ژوندی پیغام لري. که تاسو وګورئ کنه ډېر عجیبه رسامۍ اچولې دي، تاسو به حیران ورته پاتې شئ. او زه هیله لرم چې په آینده کې د دغو یو تکړه استاد جوړ شم او زه په دې باندې ډېر خوشحاله یم چې زموږ په دې منطقه کې په مرکزی سیمه نه ده راشه کلیوالي ژوند، په دې کلیوالي ژوند کې یو داسې ښکلی او تکړه شخص پیدا شوی ده. زه بیخي ډیر خوشاله یم او زه دته په ټول ژوند کې کامیابی غواړم. خدای دې نور پرمختګ ته ورکړي.
دا نندارتون یو بل لیدونکی چې هغه هم ځان نه معرفي کوي، دا نندارتون نه جوړېدو ته خوښي څرګندوي.
کوم نندارتون چې دا استاد جوړ کړی و، دا ما د خلکو د بلدتیا لپاره جوړ کړی و او زموږ سره ډیر خوشاله ځکه زموږ په منطقه کې زموږ په دې ولایت کې وی په ښار کې به وي زموږ په منطقه کې بیا داسې نه کورسونه وه، نه کوم داسې نندارتون موږ لیدلی وو. بیا خلک ډېر خبره ځکه استاد لومړی ځل و چې د نندارتون ورته جوړ کړل او ټول خلک د استاد ډېر خوشحاله دي. آن د ماشوم نه د ماشوم نه شروع آن تر ستره پورې ټول ته خوشحاله دي ځکه دی د خپل د هیواد دپاره، د خپل د ولایت دپاره او د خپل د منطقې د خلکو دپاره دی دومره کوشش کوي. او په غوره وینا کې دا وي د استاد هغه شمه ده چې خپل ځان سوځوي او نورو ته رڼا ورکوي، ځکه زموږ هیواد ته رڼا ورکوي.
دې نندارتون ته زده کوونکي نسبتا ډېر ورغلي وو. د زده کوونکو له ډلې څخه د میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکی رحمان الله وایي چې دې ته خوښ دی چې ګڼ خلک د نندارتون لیدو ته ورغلل.
ډېر ښه خوند یې وکړو، ډېر خلک راغلي و، ډېر په سور کوو د نندارتون او ډېره مننه کوو د استاد مسعود نه. بیا ډېره مننه کوو چې موږ ته یې ښه نندارتون جوړ کړی ده او ډېر کتابونه او رسمونه موږ باید غواړو چې په راتلونکي کې دې دغونتې شو او ټول خلکو نه مننه کوو.
په نړۍ کې په اتلسمې او نولسمې پیړیو کې هنري نندارتونونه زیات شول. دا نندارتونونه له لویه سره دوه ډوله دي. یو ډول یې تجارتي دي چې د یو هنرمند آثار پکې پلورل کیږي، بل ډول یې یوازې د لیدو لپاره دي. خو د لیدو نندارتونونو ته هم ډېر کله خلک ټکټ اخلي چې بیا له دې پیسو د نندارتون لګښت پوره کیږي او که پیسې زیاتېږي هنرمند ته ورکول کیږي. محمد الله مسعود چې په دې نندارتون کې خپل آثار نندارې ته ایښي و، د دې نندارتون د جوړېدو د هدف په اړه وایي:
زما په زړه کې ډېر مخکې نه دا ارزو او هیله وه چې زه به د خپلې سیمې لپاره یو نندارتون جوړومه، او ځکه چې په دې سیمه کې داسې نندارتون مخکې نه و جوړ شوی، ځکه چې زموږ دغه ټولنه چې دا د یو کلیوالي سیمه ده، دلته د نندارتون سره یا د رسامیانو سره د خطاطۍ سره خلک ناشنا غونده دي. زما هڅه دا ده چې دغه نوي ځوانان، نوی نسل د کتاب او له هنر او له علم سره آشنا شي، نو دا به ډېره لویه خبره وي. نو نن زما لپاره ډېره د خوښۍ ورځ وه، ځکه چې ډېر خلک راغله، زموږ نندارتون لیدنه یې وکړه، ډېر ترې خوشحاله، ماته یې ډېره انرژي راکړه. او یو نوښت دا و چې دوی خپلې خاطرې، مثال رسامۍ، خطاطۍ زما لپاره یادګار په توګه په سپینو کاغذونو کې پرېښودل، دا زما لپاره ډېر د ویاړ خبره وه.
کله چې هنر له اقتصاد سره غوټه شي، هنرمندان زیاتېږي او هنر وده کوي. د نوبل د جایزې ګټونکی عرب کیسه لیکوال نجیب محفوظ وایي: په نوره نړۍ کې لیکوالان او هنرمندان د خپل اثر په مټ خپل ژوند مخې ته بیایي، او په اسلامي او عربي هیوادونو کې لیکوال او هنرمند ډوډۍ له بلې لارې پیدا کوي، او له کاره وروسته چې څه وخت ورته پیدا شي هغه هنر ته بیلوي.
په میرزکی ولسوالۍ کې مو د انځورونو، خطاطۍ او کتابونو د نندارتون راپور اورېده. د افغانستان په ښارونو کې په تېره په پلازمېنه کابل کې د نندارتونونو د جوړېدو دود شته. تېره اونۍ هم په کابل کې د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د هنرونو ریاست له لوري د نقاشۍ، خطاطۍ او د رنګین کمان لاسي صنایعو په نوم د هنري آثارو نندارتون جوړ شوی و. په دې نندارتون کې د هنرمندانو د خطاطۍ، نقاشۍ او لاسي صنایعو شاوخوا اتیا نمونې د دوو ورځو په مخه د مینهوالو پر مخ نندارې ته پرتې وې. په ښارونو کې خلک له نندارتونونو سره ممکن آشنا وي، خو په لرې سیمو کې په شخصي مټ د نندارتونونو جوړول کمال دی. دا خبري مجله مو هم دومره وه. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
کی گدرنا وزری ماتڑی پریمیک دئی چی والو زم زما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی ماتڑی زدا لاہو پزم زمو کی زگی دلیا زادا زان غک دشمن منز تر بللیم المنز می پال من کی دغس سپیشلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو د خندا وزری ماتړی شپوت پات کی گذرنا وزری ماتړی شپوت پات کی گذرنا وزری ماتړی رنا وزری ماتړی خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زد زمانے جبل سا
ساتلے پنجرہ کیم شمایم او بلد تاریخ پادر کیم زرکیم پچغو دا وختنو پادر کیم اس میں دا ستم اس میں دا ستم پمزی پیا وزر مطڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چوال وزم پریمک دی چوال وزم زما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا